په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د افغان دولت د سولې ملک چې پلاوی او ولسمشر ترمنځ د لیدکاتو جزئیات په همدې خبرونه کې واوري. د روزګان ولایت ترینکوټ ولسوالۍ د 15 کلنې جګړې له ناخوالو به مهم خبر کړو، او په امریکا کې د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته هم د استفادې جواز ورکړل سو. دا او نور په همدې وساته خبرونه کې اوري. سفر به ظاهرم خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په بدغیس کې د سړک جوړونې د یو شرکت و امنیتي ساتونکي په خپل منځي شخړې کې وژل سوي. د بګرام هوایي ډګر په شاوخوا کې څو توغندي لګېدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روسیا په ځینو انټرنیټي حملو کې په لاس لرلو تورنه کړه. په بدغیس کې د سړک جوړولو د یو امنیتي شرکت و تنه ساتونکي ظاهرا په خپل منځي نشته کې وژل سوي دي. چارواکي وایي په پیښه کې چې تیر شپه سوي دغه شرکت څلور نور ساتونکي ټپیان سوي او څو تنه نور له وسلوالو طالبانو سره ملګري سوي دي. د بدغیس والي حسام الدین شمس ازادي راډیو ته ویل چې دغه لنجمنه پیښه د اب کمری ولسوالۍ په لس کیلومتري کې سوي.
د قیصر لمان سړک جوړونې شرکت ځینو ساتونکو لکه له مخکې چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره ملګري کېدل همغږي کړي دي. ځینې ساتونکي حاضر نه وو له مخالفانو سره ملګري شي. د دوی ترمنځ جګړه شوې. هغه و ساتونکي چې د دې خاینانه اقدام مخالفانو شهیدان شوي او څلور تنه ټپیان شوي دي.
د بدغیس ولی وایي له اتو تر لاسو پورې نور کسان د دولت له وسلوالو مخالفانو سره ملګري سوي دي. د پروان ولایت د بګرام هوایي ډګر په شاوخوا کې څو توغندي لګېدلې. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته ویل چې پر دغه ډګر نن لس توغندي توغول سوي چې د ډګر په شاوخوا کې لګېدلې. ولسوال وایي په پیښه کې چاته ځاني او مالی زیان نه دی اوښتی. د بګرام ولسوال وایي امنیتي ځواکونو ته څلور نور ناکارول سوي توغندي په لاس ورغلي چې شنډ کړي دي. بګرام هوایي ډګر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لویه پوځي اډه ګڼل کېږي. چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د کندهار د ولی ویان ادا کوي چې پارغنده، پنجوایی، جړی او ډنډ ولسوالیو کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر دېرشو زیات مخالف وسلوال وژل سوي. احمد بهیر احمدی نن شنبه رسنوي ته وویل
دغه عملیاتو پر مهال د وسلوالو مخالفینو یو دېرش تنه ترهګر وژل سوي او لس تنه نور ټپیان سوي. په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو یو شمېر پټنځایونه، وسلې، مهمات، تجهیزات او وسایط هم له منځه وړل سوي.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په هیواد کې په کورونا وایرس اوولس کسان مړه سوي. د دغه وزارت مرستیال ویان نورالله طریقي نن شنبه ازادي راډیو ته وویل
یو زرو یو سلو درویس شکمنې پیښې معاینات شوي دي چې له جملې څخه یې اتیا مثبت تایید شوي دي او پنځه اویا تنه له دغې ناروغۍ څخه روغ شوي دي. اوولس تنو بیا له دغې ناروغۍ څخه زموږ هیوادوالو خپل ژوند لاسه ورکړی.
روغتیا وزارت ویل د سر په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو رسمي شمېر 5500 شپږ دی شو تا ورسید. خو اټکل کېږي چې واقعي شمېر به خورا زیات وي. په هلمند کې مدني ټولنې د ازادي راډیو د وژل سوي خبريال محمد الیاس تایید واقعي قاتلانو د محاکمې غوښتنه وکړه. په لشکرګاه کې د پیوان مدني ټولنې مشر برکت الله سرشر نن په لشکرګاه کې یوې غونډې ته وویل په دې قضیه کې د یو مشکوک کس نیول کېدو په هلمند کې میشت مدني فعالان او خبریالان قانع کړي نه دي. ښاغلی سرشر ازادي راډیو توویل
موږ په دې باندې قانع نه یو. یو ځل حکومت اعلان وکړي چې موږ یو تن طالب کمانډان په دې قضیه سره په تړاو نیولې دي. دوم ځل د رئیس جمهور ویان د دواخان نپال ویلی و په یو غونډه کې چې یو شبکښ نه سایه سوي د چاغه د دایسه په قتل کې لاس لري. او دریم ځل د پاره داسې یو کس نیول سوي دي چاغه ته فکر کوم خبرې په خلو ورکول سوي دي.
د کورونای چارو وزارت د دسمبر میاشتې پر لسمه د یو مشکوک کس د اعترافاتو ویډیو خپره کړې چې وایي د بل کس په مرسته دا حمله پلان کړې وه. الیاس دایی د نومبر پر دولسمه په لشکرګاه کې وژل سو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دا څرګنده ده چې روسیا د امریکا حکومتي ادارو پر خلاف په سایبری یا انټرنیټي حملو کې لاس لري. په دغو انټرنیټي حملو کې د نړۍ په سطحه هم ځینې تجارتي ادارې په نښه سوي دي. مایک پومپیو پرون جمعه په یوه ټلویزیوني خپرونه کې وویل د امریکا په حکومتي سیستمونو کې اساسا د یو لړ کوډونو د ځای پر ځای کولو لپاره د درېمګړي د سافټویر د کارونې د پام وړ هڅې سوي دي. د امریکا د ټکنالوژي لوی شرکت مایکروسافټ ویلي چې په وروستیو کې څلوېښت مشتریان د زیان رسوونکو سافټویرونو ښکار سوي چې اتیا فیصده یې په امریکا کې میشتي. او متخصصان وایي دا ډول هڅې حساسو حکومتي معلوماتو ته د هکرانو د نفوذ زمینه برابرولی سي. ارمنستان نن شنبه په لنجمنه سیمه نګورنو قرهباغ کې له آذربایجان سره د شپږو اونیو په جګړه کې د وژل سویو لپاره درې ورځنی ملي ماتم پیل کړ. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان چې ماسک یې کارولی و او شاوخوا یې امنیتي ځواکونه لیدل کېدل، نن پر ځایي وخت د ماپښین پر یوه بجه د زرګونو کسانو له ډلې سره یو ځای سو. راټولو سوو کسانو په سپتمبر او نومبر میاشتو کې د جګړې پر مهال د وژل سویو د یاد درناوي لپاره ډله ییز حرکت وکړ. او د امریکا د خوړو او درملو د خوندیتوب ادارې د کورونا وایرس ضد دویم واکسین چې مدرنا شرکت جوړ کړی د اضطراري کارونې اجازه ورکړه. تر دې ورځې مخکې یوه ډله متخصصانو د دغه واکسین د کارونې موضوع تایید کړې وه.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان ولسمشر غواړي چې د سولې د لومړي پړاو د پرمختګونو په اړه د خلکو سره مشورې واوري او اړینې ګڼي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال:
جمهور رئیس د سولې په پروسه کې د خلکو د ټولو اقشارو د نظریاتو شاملول لازم وګڼل.
د روزګان په ترینکوټ ولسوالۍ کې 15 کلن جګړه او د خلکو ژوند د پښتون ژغورنې غورځنګ د ومخکښ غړي علي وزیر د نیول کېدو پر ضد په اسلام آباد کې د خلکو احتجاج.
وزیر زخمی وزیر
علي وزیر
رها کرو رها کرو.
په امریکا کې د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته هم د استفادې جواز ورکړل سو. او په دوهمه نیمه کې حقیقت صدای او تاندې څنګه اورېدلای شي. د افغانستان ولسمشر د سولې له مذاکراتي پلاوي سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې د سولې لومړی پړاو پرمختګونه دي له خلکو سره شریک سي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غني ویلي چې پلاوي دي په مذاکراتو کې د خلکو سره مشورو ته بشپړ غوږ ونیسي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا هم وایي چې ټاکل شوی د دولت پلاوي به د ټولنې له بېلابېلو اقشارو سره وګوري. نور حال رحمت الله افغان راکوي.
د قطر له پلازمینې دوهې راستون سوی د افغان دولت د سولې مرکزی پلاوی په کابل کې د سلام مشورو لړۍ پیل کړې ده. د غپلاوی د شنبې په ورځ له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وکتل او د سولې د لومړي پړاو خبرو په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال بیان د واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جمهور رئیس د سولې په پروسه کې د خلکو د ټولو اقشارو د نظریاتو شاملول لازم وګڼل. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی ته لښونه وکړه چې د دویم پړاو مذاکراتو له پیلو د وړاندې د افغانستان د خلکو له مختلفو اقشارو سره سلام مشورې وکړي تر څو په مذاکراتو کې په سمه توګه د غي استازیتوب وسی.
د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د افغانستان دولت د سولې مرکزی پلاوی د تیرې چهارشنبې په ورځ د دغه شورا له مشر عبدالله عبدالله سره هم کتلی دي. د دغه شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل د سلام مشورو په لړ کې ټاکل شوی چې پلاوی د ټولنې له بیلابېلو اقشارو سره هم وګوري.
په راتلونکو څو ورځو کې چې حیات په کابل کې اوسېږي دوی به د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وګوري. ټول افغانستان د سولې له پروسې څخه حمایت وکړي او په دې پروسه کې عملا حس کړي چې دوی هم حضور لري او معلومات وخت وخت شریکیږي او د افغانستان د ټولنې د مختلفو اقشارو سلام مشورې به حیات سره کومک وکړي چې په دوحه کې یا دویم دور مذاکراتو کې دوی ښه لاس برای ولري.
د تیرې اونۍ په لومړیو کې په قطر کې د افغانستان دولت او طالبانو د سولې مرکزی پلاوو یو بل ته خپلې پیشنهادي ایجنډا وسپارلې. دواړو پلاوو پریکړه کړې چې په ایجنډا د غور لپاره به له خپلو مشرانو سره سلام مشورې کوي او د جنوري په 15 به بیرته مذاکرات پیلوي. په ورته وخت کې د طالبانو سیاسي مرستیال د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو طالب پلاوی اسلام آباد ته سفر کړی. د طالبانو د اعلامیې له مخې تر اوسه دغه طالب پلاوی د هغه هیواد له لومړي وزیر عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په بیلابېلو مسایلو خبرې کړې دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د که لیوې خو د افغانستان د دولت له خوا په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې روانې دي، خو په عین وخت کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د کلونو راهیسې د جګړو ډګرونه همداسې تاوده دي چې یو بیلګې روزګان دی. 15 کاله مخکې وسله وال طالبان د روزګان ولایت د ترینکوټ ښار تر څنډو راورسېدل او له هماغه راهیسې افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې عملیات کوي چې تر اوسه د چارواکو په خبره او د عیني شاهدانو په وینا کوم څرګند پرمختګ ظاهر نه ښکاري. د ترینکوټ شاوخوا وضعیت اوس څنګه دی؟ دغه سیمې ته د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت ورغلی او راپور یې چمتو کړی.
دا په ترینکوټ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ روانه جګړه ده. د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دغه جګړې په دغه ولایت کې اوس 15 کاله پوره کیږي. د دې جګړې له کبله زرګونه کورنۍ د خپلو سیمو بې ځای سوي او اوس د ترینکوټ ښار په نورو برخو کې په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي. نعمت الله د مرکز ترینکوټ اړوند بردي سیمې اوسېدونکي دي. شاوخوا 15 کاله مخکې سیمه د طالبانو لاس ته ولوېده. نوموړي د هغه زرګونه کسانو له جملې څخه دي چې جګړو له خپلو سیمو کډه کېدو ته اړ کړي او له 4-5 کلونو راهیسې خپلو سیمو ته د ستنېدو په تمه په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کورونو کې شپې او ورځې تېروي.
طالب په داسرای کې وو، طالبان بخشي کې وو، په دا ګړی باندې راغله. ما د مسجد چا میاتر سر درولو پر هغه باندې درې پیره وکړله. مسجد هم راولو، اسرسن هم راوسو. طالبان بس میدان ته ولاړه. دا بل تیاره ورته بنده کړله. و دا لوی بمانې داره ډېر بمانې پر وغورځوله. ولاکه در 15 کاله شپه کامه کېږي زه پرې راغله. طالبان اوس مو دا رالوړ شوي دي. دا دې د دې په تازه کې کمربند نه ته د مخ کمربند ما سره
ابردا د ترینکوټ ښار شمال لویدیځ ته 5 کیلومتره کې پروت ده. نعمت الله ازادي راډیو ته ویل ځکه سیمې ته نه ځي چې د افغان حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کیږي او د نښتو ډګر دی. د نوموړي په وینا د ورځې هلته حکومتي ځواکونه عملیات کوي او د خلکو کورونه نړوي او د شپې بیرته طالبانو ته پرېږدي. په اولسي جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي بسم الله جان محمدي د ازادي راډیو ته وویل
په سر کې 15 خاله د طالب په لاس کې ده. 15 خاله د حکومت په لاس کې نهشته. سما ته دا وښه یو ولایت چې په 2 کیلومتره کې هغه طالبان ورته ناشي نو دي ټول ولسوالۍ تر څو چې دا تشکیل په لاس پرانه شي دا خیالي په دې صورت کې نه شي دا پرانه شي. او زه تا ته وایم چې د ودو پولیس د ودو تشکیل زموږ سره 2200 کسه تشکیل دی. اوس هلته زر کسه موجود نه دي. هغه هم کونډې ته ورکړي دي. زما د جراوت کندک 800 کسان دي. 80 کسان ګوډ ړوند اشپاز د ګوډو پورې بالا نه دي ناست. پولیس چې وره ماشه راوځي د 500 کسانو دوی هلته 10 کښېنولي. په دې وادیم خبر دی. په دې به سترګې نه پټو. پر واقعیت به سترګې نه پټو. په دې وزیر جفا خبر دی. په دې داخله وزیر هم خبر دی. په دې صاحب جمهور هم خبر دی.
په ترینکوټ کې یو شمېر هغه سرتیري چې د دې ښار د ساتلو لپاره د طالبانو په وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته دي وایي افغان امنیتي ځواکونو طالبان د ترینکوټ د ښار له څنډو پر شا کړي، خو وایي هغومره هم نه دي لکه څومره چې ورته اړتیا ده. د ترینکوټ ښار شمال ختیځ ته په نچین سیمه کې د جګړې د لومړۍ کرښې څو سرتیرو ازادي راډیو ته داسې وویل.
زما نوم الاداد اخلاقي دی. د کترخانې زمانده د کمربند اوسېدونکي ودلیتم وتاکو وظیفه ده چې دلته کار شروع سي چې پر وخت باندې یو کومک ورته راسي او د میماتو د بل کار دغه وکړي نو بس خیر خیریت بیا به نه پولیس هغه منتقال ده کوي نه به خوږېږي نه به یې ولار کېږي. د چېرې ورله کوو چې په بدن کې مو یو څاڅکي وینه یم منتقانه ورله کوو چې لږ ډېر مواسف خپل په شخصي شانو موږ دی د وطن دفاع کوو د وطن ساتنه کوو سر مو در وطن قربان.
زما نوم خدای دادی. دلته پلور په دغه پوسټه کې دا سنی یو کار کابو کیږي چې اوس پر دغه صحابانی پاته دی. د چیستا د پولیسو د رسمي پولیسو د ګای ماشونه پر وخت نه ګای اشا پر وخت نه وسم چې دغه کمربند خلکو ساتل دي. د مردمی خرجر شادل دي ساتل دي ګرد پوسټه ده د پښک پر چیږي خپل میمات خپل په جوب مرانیسو ټانګان جوړ دغه پوسټه چې سکوت یو کې باروي پوسټه یو لږه نه کومه په پوسټه کې 3 څلور کسه ناشته.
د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سرتیرو د مهماتو د کموالي او پر وخت د نه رسېدو ستونزه مې د اورزګان له والي محمد عمر شیرزاد سره شریکه کړه. هغه وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له اړوند امنیتي او دفاعي ادارو په ښه توګه اکمالیږي او د هغوی د ملاتړ لپاره کافي مهمات او امکانات په دې ولایت کې موجود دي. نوموړي دا هم مراد کړه چې د اورزګان 90% خاوره د طالبانو سره وي او ادعا یې وکړه چې د اورزګان زیاته برخه خاوره د افغان حکومت تر کنټرول لاندې ده. د اورزګان والی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دوی په دې لاټه کې دي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمې هم تر خپل کنټرول لاندې راولي او خلکو ته په کښې کې د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. ښاغلي شیرزاد د خیالي پولیسو او اداري فساد شتون په دې ولایت کې د نامنیو د ویلات په توګه ومنه، خو یې ویل دوی د خیالي پولیسو زیات تشکیلات له منځه وړي او پر نورو هم کار کوي چې د ده په وینا ورسره به په ترینکوټ کې امنیتي ساحه هم پراخه سي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ دغه محاصره ښار ته افغان دولت اوس مهال اکمالات د کامیر تایری له لارې کوي. د ترینکوټ تر څنګ د دغه ولایت ټولې ولسوالۍ هم وسلوالو طالبانو له تیرو 5 کلونو راهیسې محاصره کړي دي او غځېدلې لارې ورته تړلې دي او ټولو ولسوالۍ ته افغان دولت اکمالات د هوا له لارې کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زموږ خلاص ازادي راډیو اوري اوس په ورسو اسلام آباد ته. د پښتون ژغورنی غورځنګ د یوه مخکښ غړي علي وزیر د نیولو پر ضد د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې مظاهرې او لاریونونه نسوي دي. علي وزیر د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې پولیسو ونیو. له پاکستانه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ځلان یوسف صاحب په دې اړه نور تفصیل راکوي.
پښتون ژغورنی غورځنګ د قومي اسمبلۍ د غړي او د خپل مخکخ علي وزیر د گرفتارۍ پر ضد د دسمبر په 13مه د پاکستان له 100 څخه زیاتو سیمو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د اسلام آباد په احتجاج کې د قومي اسمبلۍ غړي او د یاد غورځنګ مخکخ محسن داوړ هم ګډون وکړو. د مردان په کالج چوک کې هم په لسګونو کسانو د علي وزیر د رخلاصېدو غوښتنه وکړه.
دغه ظلم خلاف او دغه چې کمینو خلاف موږ راوتی وو نن دا مظاهره په مردان کې وکړه او ګورو چې دې څه کوي چې فرض کړي وزیر ریحا نکړې شو نو بیا زموږ نور پر روان دي.
د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر د دسمبر په 14مه پېښور کې پولیسو گرفتار کړ. د پېښور پولیس وایي چې د سند د پولیسو په غوښتنه نوموړی گرفتار کړی دی. د سند پولیس بیا وایي چې د علي وزیر پر ضد په 6 دسمبر کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په یو غونډه کې د ریاست ضد وینا کولو په تور پرچه دایر شوې ده. بنو کې هم د یاد غورځنګ پلویانو احتجاج وکړ او وی ویل چې دوی د خپل حقون لپاره پر امنا تحریک پیل کړی.
علي وزیر یې غیر قانوني غیر آئینی تور باندې گرفتار کړه دا ستایې کړه دا ظلم یو سره کړه دا او انځو شي د پی ټی ایم ملګری کیم زوادي ظلم جوتای سره کېږي او خبره مې سیک ور وینا.
سواد کې هم احتجاج کوونکو د ریاستی پالیسیو پر ضد نارې وهلې او د علي وزیر گرفتاری غیر قانوني عمل وباله. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي دي چې د دسمبر په 6مه بعد د بنو په جاني خېلو او د دسمبر په 20مه بعد د خیبر په باړه سیمه کې احتجاجي غونډې.
ورځو امریکا متحده ایالاتو ته چیرې چې د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته هم د استفادې جواز ورکړل سوی دی. دا واکسین موډرنا کمپنۍ جوړ کړی او یوه ځانګړتیا یې دا ده چې د فایزر او بیوینټیک د واکسین په څېر د ساتنې لپاره ډېر ساړه ځای ته اړتیا نه لري. له همدې کبله د افغانستان په څېر ډېر هیوادونه غواړي چې د موډرنا واکسین وارد کړي. په دې اړه نور تفصیل عصمت سروان راکوي.
د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې پرون جمعه د موډرنا شرکت د کورونا ضد واکسین تایید کړ او د تولید اجازه یې ورکړه. دا په یوه اونۍ کې دوهم واکسین دی چې په امریکا کې د کورونا پر ضد د بیړنۍ استفادې اجازه ورکول کیږي. که څه هم تر دې وړاندې د فایزر او بیوانټیک واکسین تر امریکا مخکې په بریتانیا کې پیل شوی و، خو موډرنا لومړنی واکسین دی چې تر بل هر هیواد وړاندې په امریکا کې د تزریق اجازه مومي. د ان بی سی نیوز د راپور لمخي امریکایي چارواکي وای د مودرنا نږدې 5 میلیونه دوزه واکسین د متحده ایالاتونو 3,250 سیمو ته د فوري لیږلو لپاره تیار دي. د خبرو شویو اسنادو پر اساس مودرنا واکسین تر 15 سلنه پوری د کورونا وایرس په مخنیوي کې اغیزمن دي. پرون د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې د ادارې د مشورتي کمیټې غړیو اجازه ورکړه چې دا واکسین د هغو کسانو ته چې عمرونه یې له 18 ډیر دي ورکړل شي. تیرونې په امریکا کې د فایزر او بیو این ټیک کمپنیو واکسین ته اجازه ورکړل شوه او د دوشنبې په ورځ په امریکا کې د دغه واکسین تزریق پیل شو. د فایزر او بیو این ټیک له واکسین سره د مودرنا د واکسین یو لوی توپیر دا دی چې د مودرنا واکسین د ساتنې لپاره ډیر سوړ ځای ته اړتیا نه لري او په عادي یخچالونو کې ساتل کېدای شي، خو د فایزر او بیو این ټیک واکسین باید د سانتیګراد په منفی اویا درجه کې وساتل شي او دا مسأله د دې سبب کېږي چې لري ځایونو ته دغه واکسین په وړلو کې ستونزې پېښې شي. د کورونا له کبله د امریکا په متحدو ایالاتونو کې څه باندې 3,00,000 تنه مړه شوي دي. پرون د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او میرمنې کارن پینس د تلویزیونی کمرو په وړاندې د فایزر کمپنۍ واکسین وکړ. د منتخب ولسمشر جو بایدن د وخت انتقال د ټیم غړي ویلي چې بایدن به هم د دوشنبې په ورځ دا واکسین وکړي. د متحدو ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګې رئیس ننسی پلوسی هم د فایزر کمپنۍ واکسین کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې راتلونکی کال به د مودرنا شرکت واکسین وارد کړي او په لومړي پړاو کې به یې د نورو هیوادونو په شان طبي عملیې او زړو کسانو ته ورکړي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
ورس پای سی ان اف اوټ
لور پاتر امریکا
لغه اکشن
دا یي حکومت ذمہ وار دی
د آسیا تر اوسترالیا
بیر ما
څنګه منځ ته نیو غوږ
ورته چکان سونو
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 10 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنه بیا د FM پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې صفه وزي اوریدلای سي. دغه راځه د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي چې د ازادي رادیو ویب سټ ته ورسې او راپورونه مو ولولي او هم کولای سي چې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه او هم تکرار واوري. پته مو د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم سته. اوس دمګړې به یو مرکه په ګډه سره وورو. په هلمند کې یو مدني ټولنې د ازادي رادیو د وژلسي خبريال محمد الیاس تایید قاتلانو د محکمې غوښتنه وکړه. د پایوند مدني ټولنې غړو نن په لشکرګاه کې وویل چې په دې قضیه کې د یو مشکوک کس د نیول کېدو او اعترافاتو موضوع دوی ته د قناعت وړ نه ده. سلام محمد صالح د ټولنې لمشر برکت الله سرشار سره د مرکې په پایل کې پوښتنه وکړه چې دوی په لشکرګاه کې په خپل نننۍ غونډه کې له حکومت څخه غوښتنه مطرح کړه.
موږ نن په هلمند کې د شهید محمد الیاس دایی د شهادت د قضیه د هر اړخیز څېړنې غوښتنه وکړه او د دې قضیه هغه اصلي عاملین چې دي یا په اصلاح دغه پیش هغه طرحان چې دي دغه د نیولو او محاکمه کولو غوښتنه مو وکړه. او د دې سره ترڅنګ مو په هلمند او ټوله هیواد کې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب غوښتنه وکړه. دا چې هلمند یو له ناامنه ولایتونو نه دی، دلته زموږ خبريالان په ډیرو سختو شرایطو کې د ټولنې هغه واقعیتونه راټولوي او هغوی ته انعکاس ورکوي، اما د دولت څخه بهر او په دولت کې داخل بعضې کړي او اشخاص داسې سته چې د خبريالانو ژوند ته ګواښونه متوجه کړي دي، نو په دولت باندې مو دا غږ وکړي چې د دایي صاحب شهادت هغه اصلي عاملین او د خبريالانو د ژوند خوندیتوب غوښتنه مو وکړله.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دسمبر میاشتې پر 10مه د یو مشکوک کس د اعترافاتو ویډیو خپره کړه چې وایي د بل کس په مرسته یې دا حمله پلان کړې وه. په دې اړه ولې تاسو قناعت ونه کړ؟ یعنی فکر کوي چې نور وضاحت هم ضرورت دی یا نور اقدامات هم باید وسي؟
هغه کسان چې د دلته د ریاست د امنیتي ملي د خوا څخه نیول شوي او هغوی په خپلو اعترافاتو کې د دایي صاحب نوم اخیستی دی، یادونه یې داسې کړې ده. موږ ته، موږ مدني فعالانو ته، د شهید محمد الیاس دایي کورنۍ ته او هلمندي ولس ته دا واضح شوی نه ده. موږ ته قناعت نه دی راکول شوی. موږ په دې باندې قانع نه یو چې دغه کسان به اصلي هغه عاملین د دایي صاحب د قضیې وي. نو په دې اساس باندې موږ په دې باندې بسنه نه کوو. که چیرې دولت بیا هم زموږ دغه غوښتنه ونه مني یا توجه ورته ونه کړي، دوی بیا هم دا وایي چې دغه عاملین د دي. موږ دلیل دا دی چې یو ځل حکومت اعلان وکړي چې موږ یو تن طالب قومندان په دې قضیې سره په تړاو نیولی دی. دوم ځل د رئیس جمهور دوم ویان د واخان مینهپال ویلي و په یو غونډه کې چې یو شبکه شناسایي سوی دی چې هغه د دایي صاحب په قتل کې لاس لري، او دریم ځل دپاره داسې یو کس نیول سوی دی چې هغه ته فکر کوم خبرې په خوله ورکول سوي دي. نو په دې خاطر باندې موږ ته څو ډوله جوابونه ویل سوي دي. موږ قانع نه یو، موږ باوري نه یو چې دغه شخص به د دایي صاحب اصلي قاتل وي. فکر کوم اصلي قاتلین به نور وي. نو زموږ غوښتنه ده چې باید اصلي قاتلین ونیول سي.
نو ستاسو غوښتنه څه ده چې حکومت او نور اړخونه باید څه اقدامات وکړي د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره؟
زموږ غوښتنه د مدني پالانو د ولسونو دلته د هلمندي غریب بیچاره ولس غوښتنه ده د دولت څخه چې د شهید محمد الیاس دایی د شهادت اصلي هغه تراهانو قاتلینو هغه شبکه چې د دایي صاحب په وژنه کې لاس درلودی هغه دستګیر سي، شناسایي سي او محاکمه سي. دولت باید موږ ملت ته دا قناعت راکړي او موږ باید په دې باندې وپوهیږو چې رښتیا هم د دایي صاحب او نور وژل سوو خبریالانو قاتلین نیول کیږي یا نیول سوي دي او دا د محاکمه سول. دا یو. او بل، موږ د خبریالانو د ژوند خوندیتوب غواړو. مخکې مې وویل چې زموږ په هلمند کې د خبریالانو ژوند ته جدي خطر دی. په ډیر سختو شرایطو کې زموږ خبریالان کار کوي. نو د دولت د خوا څخه موږ د جدي توجه غوښتنه کوو چې د خبریالانو ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وسي.
په هلمند کې د پیوند مدني ټولنې مشر برکت الله سرشارو
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
دوستانو، مخکې راځئ چې د خبرونې نور برخې ته ورسیږو. د افغانستان مخابراتي خدماتو ادارې اترا هغه څرګندونې به واوري چې وایي د بیلابیلو ارګانونو د سپارښتنې پر بنسټ د پابجي په نوم ګیم یا لوبه په افغانستان کې بندیږي. د دې ادارې د مسؤلانو په خبره د ګیم ځوانان او تنکي ځوانان له زده کړو لرې کړي دي او تاوتریخوالي ته یې هڅوي. پابجي یو ډول آنلاین ګیم یا لوبه ده چې ډېری کورنۍ هم بندېدل غواړي. نسیم شفق په دې اړه راپور کوي.
پابجی هغه لوبه یا گیم دی چې یو شمیر ځوانان او تنکی ځوانان ساعتونه پرې بوخت وي.
زمونږ علی ده، زموږ د پابجی گیم ډیر خوخیږي او زه د پابجی گیم د خپل ملګري سره شپږ ساعته تورست کې وهم. هر ورځ کوم او زه ورسره مصرف یم.
خو اوس د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اتراوی چې د بیلابیلو ادارو د سپارښتنې له مخې پریکړه کړې چې دا لوبه په افغانستان کې بند کړي. د دې ادارې ویان سید شینواری ازادي رادیو ته وویل چې د ملي شورا د ښوونځیو د مدیرانو، ارواپوهانو او کورنیو په غوښتنه دا لوبه ډیر ژر بندیږي.
پریکړه وشوه چې تر هغو چې یو جامع او د ګیمونو د تنظیم اړوند یو پالیسي جوړیږي دا ګیم به تر هغې پورې بند وي. نو په دغه موده کې به نور ګیمونه هم تشخیصیږي چې کوم جنګي او خشن ذهنیت او همداراز اخلاقي بېلاریو ته زمینه مساعدوي.
خو ښاغلي شینواري د پابجي لوبې د بندولو دقیقه نیټه په ګوته نه کړه. کورنۍ هم له دې پریکړې هرکلی کوي. عمر خان وایي چې پابجي او ځینو نورو آنلاین لوبو تر ډیره د ښوونځیو د زده کوونکو پر زده کړو بده اغیزه کړي.
دا پابجي ګیمز دا یو مضر شی ده. الکان ټول د درس نه وتلی دي. ډېر یو مضر یو مخرب شی ده. دا څومره زر کیږي دا پابجي په افغانستان کې بند شي چې د موږ او تاسو تعلیم بیا ضعیفه ده، دا یې بدتره کړه.
په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي چې د پابجي په څیر لوبې سربیره پر دې چې تنکي ځوانان تاوتریخوالي ته هڅوي، په فرهنګي او اقتصادي لحاظ هم ډیر زیان لري. د دې وزارت د خبرونو رئیس فضل محمد حسیني ازادي رادیو ته وویل چې د پابجي آنلاین لوبه به سر له ننه په افغانستان کې بند شي.
حج او اوقافو وزارت یو فیصله پټول کړی ده او نن به د ورځې په اوږدو کې به دغه پټول ټول رسنیو سره شریک شي.
پابجی آنلاین گیم یا لوبه ده شه، لوبون که ده الوتکی لاری یو ټاپو کې خکته کیگی. دوی وصله او مهمات ترلاسه کوي او لنورو سره جګړه پیلوي. ارواپو خالد حیدری وایی چه ټول آنلاین لوبه په تیره پابجی لتاوتریخوالی ډک لوبه ده، ذهن نارامه کوي او ده هیجان، جسمی کمزورتیا او احساساتی کړنو لامل ګرځي.
د صنف د سره ورسېدو نیمایي برخې ته، یعنی په کابل کې 3:30 سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچې کې له سلام محمد صالح خاور.
په بادغیس ولایت کې د سړک جوړولو د یوې امنیتي شرکت و تنه ساتونکي ظاهرا په خپل منځي نښته کې وژل سوي. چارواکي وایي چې د شرکت څو تنه ساتونکو له طالبانو سره لاس یو کړی و. والی وایي چې دغه پیښه د اب کمري ولسوالۍ په 10 کیلومتره کې سوې ده. د پروان ولایت د بګرام هوایي ډګر په شاوخوا کې لس توغندې لګېدلې. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته وویل چې پر دغه ډګر نن لس توغندې توغول سوي چې د ډګر په شاوخوا کې لګېدلې. په پیښه کې چا ته د ځاني او مالي زیان راپور نه دی ورکول سوی. د کندهار د والي وایان ادعا کوي چې په ارغنداب، پنجوایی، ژړی او ډنډ ولسوالیو کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر 150 زیات مخالف وسلوال وژل سوي دي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 3 ساعتونو کې په هیواد کې په کورونا وایرس 12 کسان رسېږي. په هلمند کې یوې مدني ټولنې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس دایی د واقعي قاتلانو د محاکمې غوښتنه وکړه. د پیوند مدني ټولنې مشر برکت الله سرشار نن په لشکرګاه کې یوې غونډې ته وویل په دې قضیه کې د یو مشکوک کس نیول کېدو په هلمند کې میش مدني فعالان او خبریالان قانع کړي نه دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دا څرګنده ده چې روسیه د امریکا د حکومتي ادارو پر خلاف په سایبری یا انټرنیټي حملو کې لاس لري. په دغو انټرنیټي حملو کې د نړۍ په سطحه هم ځینې تجارتي ادارې په نشه سوې دي. ارمنستان نن شنبه په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې له آذربایجان سره د شپږو اونیو په جګړه کې د وژل سویو لپاره 3 ورځنی ملي ماتم پیل کړ. او د امریکا د خوړو او درملو د خوندیتوب ادارې د کورونا وایرس ضد دویم واکسین چې مدرنا شرکت جوړ کړی د استراري کارونې اجازه ورکړه.
له سلام هوا صلیت خمنانه دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورسو، د سپورت په مهمو پرمختګونو به مو رحمت الله افغان خبر کړي.
د پارکور ټاکنیز سیالۍ نن په هرات ولایت کې ترسره شوې. د هرات ولایت د پارکور فدراسیون رئیس وحید احمد خدابخش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د پارکور لومړنۍ ټاکنیز سیالۍ دي چې 15 لوبغاړو پکې ګډون کړی. ښاغلی خدابخش وایي د دې سیالیو هدف د غوره لوبغاړو پیژندل او غوره لوبډلې ته ټاکنه په ګوته سوي. هغه زیاته کړه چې د تنکې ځوانانو په کټګوري کې میرویس حسینی لومړی، فرهاد محمدی دوهم او پیمان درې مقامونه ترلاسه کړي دي. د افغانستان د باولینګ ملي لوبډلې ټاکنیز سیالۍ د غوره لوبغاړو په ټاکل کې دوه سره پای ته ورسېدي. د باولینګ فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالۍ په پای کې 4 ښځې او 4 نارینه لوبغاړي د باولینګ ملي لوبډلې لپاره وټاکل شول. په دغو سیالیو کې 2 نجونو او 2 هلکانو له مرکز او شمال څخه ګډون کړی و چې 3 ورځې یې دوام وکړ. ټاکل شوی ده چې د 2020 میلادي کال د باولینګ شپږم پړاو سیالۍ د هانګ کانګ په کوربتوب ترسره شي. د افغانستان د باولینګ ملي لوبډله د دویم ځل لپاره په دغو سیالیو کې ګډون کوي. د پاکستان کرکټ لوبډلې کین لاس چټک توپاچونکی محمد عامر په سریلانکا کرکټ لیګ کې تر لوبېدو وروسته له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. هغه 10 ټیسټ او 10 ورځنۍ او 15 لاوریز لوبې کړې دي او د پاکستان لپاره له لاسته راوړنو ډک توپ اچونه کړې ده. محمد عامر په خپلو خبرو کې د خپل استعفا لامل په اړه ډېر څه نه دی ویلي، خو یادونه یې وکړه چې دی نور په نړیوال کرکټ کې د پاتې کېدو هیله نه لري.
او سلامن سره سم دوه نیوز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او ورپسې به تاندې څنګه سره وورو.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
السلام علیکم. دا ډیره مشهوره خبره ده چې ځوانان د ویټولنې د ملاد تیر حیثیت لري. دا غو شمیرو د مخې چې د افغانستان حکومت وړاندې کوي د افغانستان لنیمای زیات وګړي ځوانان دي، خود افغانستان ځوان قشر لډیرو ګلو ډګ زړه لري او له همدې کبله ډېرې مجبور شوي چې کډه په سر کړي او له افغانستان د باندې ووسي. دا په ټوله کې د وطن لپاره ښه خبر نه دی چې ځوان قوه د نورو د خدمت لپاره پردي پیټې په سر ګرځوي، خو اصلي خبره دا ده چې ولې د ځوانانو د غیر قانوني کډوالۍ مخنیوی نه کیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د ځوانانو ترمنځ د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره څه کړي او بالاخره دلته څه شته چې یو ځوان پرې زړه ونخلوي او له کډوالۍ تیر شي؟ د نن حقیقت څه دی؟ خبرونه د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د ځوانانو ترمنځ د غیر قانوني کډوالۍ پر موضوع راڅرخي. د نن میلمه مې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د فرهنګي او رضاکارو ځوانانو رئیس لایق شاه زدران صاحب دی. زه امید زهیر مالم. زدران صاحب، تاسو هم بحث د ستړي مشي خراغلاست.
مننه تاسو نه، مننه، تشکر ډیره، مننه.
علیکم سلام. زما لومړی پوښتنه دا ده چې ولې لا هم د ځوانانو ترمنځ دا فکر شته چې غیر قانوني کډوالۍ یا له افغانستانه وتل د ستونزې یو حل لار ده؟
موږ تاسو کدل ته وګورو، جرمل صاحب دلته په افغانستان کې د افغانستان د نیمایي نه زیات نفوس ځوان دی او دا ټولنه چې جوړوي ځوانې جوړوي. تقریبا ایمار چې کوم دي 40% نفوس د افغانستان ځوان دی. دلته موږ تاسو وګورو، په دا سلوېښ کاله جنګونه، بیا دا شل کاله جنګونه دلته په افغانستان کې اخته دي او جنګ کېږي. نو د دغه په وجه سره زیاتو ځوانانو دغه فکر وي او هغه وي چې خارج ته لاړ شو، په خارج کې ژوند وکړي. بلکې دلته موږ تاسو وګورو په افغانستان کې په دولتي اداراتو کې هغه استخدام چې کوم تشکیل دی هغه هم دومره زیات نه دی، چې یعنی هغه تقریبا د یوې سروې مطابق 400,000 ځوانان د کار بازار ته وځي، نو هغه استخدام دومره زیات نه دی. په پرایویټ سکتور کې هم دومره هغه استخدام هغه نشته چې د ځوانان استخدام کړي. خو بعضې ځوانان بیا داسې فکر کوي چې اوس خارج ته که زه لاړ شم نو په خارج کې به هلته زما ژوند ډېر ښه وي. خو موږ تاسو چې ګورو ووینو، تقریبا د شپږو نه تر 5 میلیونو پورې افغانان په خارج کې ژوند کوي چې په دغه کې اکثریت ځوانان دي. او په ټوله نړۍ کې تقریبا 2.5 میلیونو نه زیات وګړي چې کوم دي هغه کډوال دي د مختلفو هېوادونو چې په دې کډوالۍ ژوند کوي، د خپل هېوادونو نه تللي دي. نو اصلي د دوی هغه فکر دغه دی چې دوی وایي چې په خارج کې به زموږ ژوند چې کوم دی ډېر ښه شي. خو متاسفانه موږ تاسو وینو شهیدان دي دغه خبرې یو چې په زیاتره هېوادونو کې چې دوی دا مزلې کوي په کچکی ډول باندې خارج ته ځي، نو اکثریت ځوانان زموږ تاسو هغه خپل ژوند د لاسه ورکړي.
اوس د ځوانانو چارو معینیت د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره څه کړي دي؟ حداقل د ځوانانو لپاره په ځانګړي ډول باندې ساسو ریاست چې فرهنګي برخه ده او تر ډیره پورې دغه تبلیغاتي څانګه د ځوانانو چارو معینیت تاسو ته راګرځي چې ځوانانو ته دا افکار پیچکاري کوي حداقل چې افغانستان وتل د حل لار نه ده. ستاسو لاسته راوړنې په دې برخه کې څه دي او که لاسته راوړنه لري بیا ولې لا هم دا ګراف پورته دی؟
نو په لکه موږ تاسو ته معلوم دا چې په دغه برخه کې زیاتره د ځوانانو په برخه کې مسولیت موږ لرو. خو په دغه برخه کې مختلف ادارات دي، وزارتخانې دي لکه د کډوالو چارو وزارت دی یا نور داسې ادارات شته په دولت کې، مو په دولتي مؤسسات هم شته. ملل متحد په دغه برخه کې یو غټه برخه لري چې د کډوالو په برخه کې کار کوي. موږ د دغه دولتي اداراتو سره ناستې کړي دي او ناستې ورسره کوم. په راتلونکو کې د ملل متحد سره په دغه برخه کې ناستې کړي او داسې خصوصي سکتور کې هم د بعضې تجارانو د خلکو سره موږ ناستې کړي دي چې ځوانانو ته کاري فرصتونه دلته برابر شي. په د کډوالۍ په برخه کې مختلف مؤسسات موږ تاسو دلته په افغانستان کې لرو چې دغه سره د ځوانانو چارو معینیت رهبري او د ځوانانو چارو معینیت په دغه برخه کې کار کړی دی. په ورته ډول موږ مختلف سیمینارونه او ورکشاپونه د نورو مؤسساتو سره په ګډه جوړ کړی دي چې اما غهی ځوانانو ته ورکړی شي. نو دغه برخه کې ځوانانو چارو معینیت خپل مسولیت ادا کړي خو دغه کافي نه دی. ان شاء الله په راتلونکي کې موږ په نړیواله ټولنه باندې او په مختلفو اداراتو باندې غږ کوو چې په دغه برخه کې موږ مشترکاً کار وکړو. او دغه مشکل ته چې یو اساسي او بنیادی مشکل دی، اوس د کډوال چې هلته خارج ته ځي موږ تاسو وینو په دغه کې ماستر په سطح باندې، لیسانس په سطح باندې، په ډېر غټه سویه باندې تعلیم کړی وي خارج ته ځي. نو د دغه لپاره د اساسي او بنیادی حل د پیدا کولو لپاره مشترکاً کار ته ضرورت دی چې یو قوي همغږي د اداراتو ترمنځ
دغه کیږي چې د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول باندې هغه مربوطي ادارې چې په دې برخو کې کار کوي تر ډېره ملاتړ پر دې باندې وي چې نړیوال باید مرسته وکړي او یا هم د بهرنیو لارې یو څه ترلاسه شي چې دغه بهیر راکم شي یا کمزور شي. داسې هم په دې وروستیو کې ترسره شول چې د سترګو شل چې د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول یو شمېر هېوادونو سره هوکړه لاسلیک کړه چې دغه ځوانه قوه بېرته راوګرځي افغانستان ته، اما عملا بیا هم دغه ګراف راټیټ نه شو. ولې لا هم د بل پر هیله باندې دغه چارې محدود دي، خپل اولی فعالیت نه تر سرو کیږي چې هر اقل دغه ګراف راټیټ شي؟
ګوره، یو خو دغه ده چې د ځوانانو چارو مهنیت، لکه موږ د اداره د ځوانانو چارو مهنیت د ځوانانو نمائندگی په افغانستان کې کوي. ما مخکې تاسو ته دا خپل موضوع د ځوانانو چارو مهنیت فعالیتونه چې په مختلفو برخو کې موږ کوو، په اجتماعي، په سیاسي تحصیل او په نورو برخو کې چې زموږ سره رپ لري او په دغه برخه کې موږ کار کوو، نو په دغه برخه کې موږ د پرایویټ سکتور سره ما درته وویل چې موږ ناستې ورسره کړي دي او موږ غواړو چې دغه د مختلفو تجارانو سره د خلکو سره موږ کینو چې بنفوسه خلک وي، چې موږ په خپل دغه وړتیا پیدا کړو چې په خپل فکو باندې ودرېږو یو څوک په افغانستان کې. خو په دغه برخه کې موږ تاسو که ګورم د نړیوالې ټولنې شد ضرورت دی په دغه برخه کې، ځکه چې په نړۍ کې زموږ تاسو ما درته وایي چې 5-6 میلیونو پورې زموږ تاسو وګړي هلته هغه کې ژوند کوي په خارج کې، نو د نړیوالې ټولنې موږ ته ضرورت دی. په دغه مورید باندې انشاءالله په راتلونکي کې موږ د افغانستان د وزارت خارجه د محترم وزارت سره په دغه اړه باندې موږ مخکې مناسب ورسره کړی او راتلونکي کې مناسب ورسره کوو چې هغه ځوانان چې په مختلفو هیوادونو کې بندیان دي او په مبسونو کې دي دغه د پارلارې چارې موږ ولټو او
راخلاص. شاید بخنه غواړم ساس خبره ما پرې کړی، یو ځوان دلته د پاتې کېدو لپاره حد اقل یو وختنه دا ولري چې لږ تر لږه داسې یو کار ولري چې ورځنۍ چارې مخته ولاړ شي. د ځوانانو چارو موینیت که څه هم دا ډېر شاید لوی پیټه اوسي او یا هم یا لوی اژمنه اوسي چې موږ وایو چې ټول ځوانانو ته به کار پیدا کړو، خو حد اقل د دې په خاطر باندې چې لږ تر لږه د یو شمېر ځوانانو لپاره هغه لږ اسانتیاوې رامنځته شي، په دې برخه کې لاسته راوړنې څه دي؟
په دغه برخه کې خو موږ د مختلفو لکه کار ټولنیزو چارو مسولیت لري چې په دغه برخه کې کار پیدا کړي د خلکو دپاره. د دوی سره موږ دوامدارې ناستې کړې، کمیټې ور سره لرو، د کمیسیون د اصلاحاتو سره موږ تاسو شاهد د خبرې وو چې په زرګونو بستونه اعلان ته لاړل د مرکز ولایاتو په سطح باندې، یا په نورو برخو کې پرایویټ سکتر کې استخدام د ځوانانو کېږي او ځوانان په کار کېږي. ما درته وویل چې 400,000 ځوانان یا 400,000 کسان په افغانستان کې هر کال د کار بازار ته ووځي، نو هغه دومره استخدام موږ د خپل وس مطابق کار کړی دی او زحمتونه مې استلی دي او پراتلون کې دغه کافی نه دي. پراتلون کې کوم زموږ ناستې به دوامدارې وي د پرایویټ سکتور سره، د مختلفو دولتي اداراتو سره، او په دا باندې به موږ جامع کار کوو، کار پکو په دا باندې روانم دی. موږ غوره پالیسی د ځوانانو لرو، ورته ډول باندې ستراتیجی د ځوانانو موږ لرو چې تر اوسه پورې د کابینې نه هغه تصویب شوی نه دی. موږ کوشش دغه دی چې هغه تصویب شي. په دغه تصویب سره به د ستراتیجی چې کله د ځوانانو ملي ستراتیجی دا تصویب شي، ډېر زیات ځوانانو ته به کاري زمینه برابره شي او مختلف سکتورونه که هغه داخلي دي او که خارجي دي په دغه برخه کې به انوستمنټ وکړي، ترمیع گذاری به پکې وکړي او ځوانانو په هغه وضعیت کې به یو څه نسه بدلون راشي.
صدران صاحب، کله تاسو زه پوښتم چې په 1399 کال کې چې محدودې میاشتې پاتې شي دا کال پای ته ورسیږي، د دې موینات سترې لاسته راوړنې څه دي د ځوانانو لپاره؟
د ځوانانو لپاره موږ په دغه برخه کې په مختلفو ولایاتو کې په مختلفو برخو کې تخنیکي کورسونه په ولایاتو په سطح باندې جوړ کړي، سیمینارونه ورته جوړ کړي، د آگاهۍ برنامې ورته جوړې کړي دي، د پوهنتونونو تم په زرګونو ځوانان په تحقیق معرفي کړي دي، په سکالرشپو باندې معرفي کړي دي، د سپورټس په برخه کې، په اقتصادي برخه کې، په نورو برخو کې موږ زیات کارونه ورته کړي دي او په دا 14 کال کې به انشاءالله نورې دوامدارې ښه برنامې موږ د ځوانانو لپاره ولرو او کوشش هم دغه دی چې آگاهۍ په مختلفو مخدره موادو په برخه کې یا د کډوالۍ په برخه کې یا په نورو برخو کې آگاهۍ ځوانانو ته ورکړی شي، د نورو مؤسساتو سره او د نورو اداراتو سره په دغه برخه کې موږ زیاتره کار وکړو. خو موږ په نړیواله ټولنه باندې زه بیا هم کوم او په مختلفو مؤسساتو باندې هم کوم چې د ظرفیت لوړولو لپاره چې موږ بعضې برنامې لرو په دغه برخه کې د ځوانانو چارو مهنیت سره زیات کومک وکړي او زیاته مرسته ورسره وکړي چې موږ د ولسوالیو په سطح باندې، ولایاتو په سطح باندې، کلي بنډو په سطح باندې مختلفو برنامې ګټورې برنامې موږ د ځوانانو لپاره ولرو. په دغه برخه کې موږ مختلفې طرحې لرو چې ګټورې طرحې دي د ځوانانو لپاره، خو د نړیوالې ټولنې په دغه برخه کې زیات ضرورت دی چې موږ سره مالی تمویل وکړي حکومت.
زدران صاحب، غیر قانوني کډوالۍ د ځوانانو تاسو څومره اندېښمن کړي یاستئ؟ که دا لړۍ دوام وکړي په افغانستان کې به د ځوان قشر یا هغه ځوان قوه چې په دې هېواد د جوړېدو لپاره اړینه ده، فکر نه کوئ چې یو ډول ناهیلي به پکې رامنځته شي؟
نو په دغه برخه کې خو موږ ته د ځوان ټولنه چې په کومه هېواد کې ستون ولري، ځکه چې د ملي تیر یې هغه دی، ځوان ټولنه د هېواد د ملي تیر دی، نو په دغه برخه کې موږ ته ضرورت دی چې ځوانان دلته پاتې شي په افغانستان کې، و ځوانانو د پاره هغه امکانات و هغه څه چې په کار دي باید ورته پیدا شي، خو ناامني او اقتصادي فقر دلته زیات دی. په دغه برخه کې جلال اعظم جمهور رئیس هم د افغانستان حکومت هم جدي دی چې په دغه برخه کې کار وکړي او زیاته توجه که موږ ته وګورو، افغان دولت هم ځوانانو ته کړې او ښځو ته کړې ده، نو په دغه برخه کې به انشاءالله زموږ کارونه مخته روان دي. ځوانان دي دلته په افغانستان کې پاتې شي، د وطن به موږ تاسو جوړو، ځوانان به د افغانستان ځوانان به جوړوي.
ډیره زیاته مننه زدران صاحب،
تاسو نه ډیره مننه کوم، تشکر ډیرم.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړاون کای همایون هیواد د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. دا اونۍ په دې موضوع غږی وو چې ځوانان څنګه بهرنی سکالرشپونه ترلاسه کولای شي.
مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې 2% څنګه ده
د سکالرشپونو لپاره څه ډول غوښتنلیک ولیکل شي.
په دې کې کولای شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپل تجربه سره یو ځای
او د بهرنی سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي.
تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کړئ، ټول پښتنې چې دوی تاسو نه کړی دغه تاسو په کې جواب کړئ.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او ضروري مدمی وړاندې کوم. په پیل کې د خبرونې د موضوع په اړه راپور لرو چې همایون هیواد یې را اوروي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له 12 ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي څه ډیر لا رښتیا چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولای شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه مسلین کواړي به هرته د لوړ زکل لپاره لاړ شي، هغه د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، ته دوی څخه ټول د سکالرشپونو اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د فانتونو ویب سایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه فانتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغه اعلانوي او د لخوا نه کولای شي ماسرین خبر وسي او خپل سرچینامو کې دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي. دغه امتحان ضرور دی، شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه یې ورکړی دا نمرې نه یې اخیستې معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډیر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نور د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید یو فیصدۍ ته باید متوجه وي، د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي. د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فول برایټ بورسونه تشید امریکای بورسونه دي څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم. هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوهم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزې وې او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزې وې. خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانانو ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دی. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماسټري بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز ایسه دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی هر یو پکې فوق العاده قصې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته هم د اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی. دوی ډېر ښه هغه لري دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده هغه خاص دی هغه علمی اهداف مسلکی اهداف دی چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړ. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړه وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کیږي. دوی کولای شي د یاد داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوی و تلفات ډېر یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولای او موږ هم په دې نه پیږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولای شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي. په دې کې کولای شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې د پاره په ډېره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. دا چې ځوانان څه ډول کولای شي بهرني سکالرشپونه ترلاسه کړي، سکالرشپونه ته څه ډول غوښتنلیکونه ولیکل شي او د بهرنیو سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد په افغانستان کې د چیوننګ یا د انګلستان د سکالرشپونو د بنسټ له مشر شعیب ابراهیم سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
رحیم صاحب، ډیر ځوانان دي چې هغوی غواړي بهرني بورسونه یا سکالرشپونه ترلاسه کړي، خو که یو څوک غواړي دغه سکالرشپونه ترلاسه کړي کوم معیارونه باید ولري، کومې وړتیاوې ولري؟
هر بورسیه پروګرام خپل ځانګړې پروسې لري. مثلا که تاسو د چیوننګ پروګرام ته اپلای کوئ ماسټرۍ د پاره تاسو نه دوه کاله تجربه غواړي، بعضې په برنامې دي چې هغه هیڅ تجربه نه غواړي. فرق کوي خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خو ستاسو باید دغه د فراغت نمرې ښې نمرې اویا اتیا سلنه وي. په دې کې هم بعضې بورسیه پروګرام په دې کې هم کم نسی سختی نه لري چې څومره باید سلنې. یو اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه ده د انګریزي ژبې ده. تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي ژبې باندې برلاسي اوسئ. زه خپل اکثره د ځوانانو پوښتنه کوم چې کله دوی د بورسیا پروګرامونو په اړه مانه پوښتنه کوي نو مات د ورته مې چې انګریزي څنګه ده مته چې گزاره کوي. نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیا پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل دومره وکول شي چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو چې یو مقاله ولیکي تاسو دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکل شي بل دا چې باز بیا میارونه لک ډیر سختي مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس وړي چې دا نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي. خدا اکثر د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لسانس په برنامو کې بل خصوص هندستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم ورسونه یې پاغه کې بیا ډیر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي خو ماسترۍ برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم دی چې تاسو ټوفل او آیلټس وي خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي. نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي مثلا بعضي مدني حرکتونه دي بعضي ټولنه دي بعضي ټولنه کې خیر خیګړې کارونه دي په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده په دې معنی چې دا ځوان چې نن په دې ټولنه کې سره لدی چې ډېره دنیا نه درېدلې ډېر زده کړې نه دي کړې خو ډېر فعال دي نو کته په دې باندې پانګه چونه وش کېده چې دا لا زیات فعال شي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغه ته پام وشي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوهیږي. مثلا که تاسو نه دا پښتل کېږي چې دراتون کې په اړه تاسو څه پلان لرئ نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پښتنې کې ردیږي چې دوی ورته اجازه غواړم راتون کې موین یا وزیر شم. که صحیح ده موین وزیر شي بده خبره نه ده لوی فکر ده. صحیح ده څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلی. اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لستون کې تدا وښایئ چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او که چېرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروي سکالرشپ رسیدونه مخکې تاسو باید دا معلومه چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړئ په کوم شکل باندې زده کړئ راتلونکي کې څه پلانون لري تر څو کله چې دا واخره ورسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه کوم غږیږو امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي څلور ځواب سوال نه وي کنه هغه ډیر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړئ؟
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي نو د غوښتنلیکونو خپل نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي دا په دې معنا چې سم په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي دغه پښتنې څه نه څه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړه هغه نو وروسته بیا د انګریزي امتحان د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلټس اخلي خو معیاري امتحانو نه داغه د پاره کول شي تاسو بازار کې کتابونه واخلي پریکټس وکړي ځان ورته آماده کړئ خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ. په دې کې سلور ځواب سوالونه د ګرامر په اړه په دې کې د لیکلو یو برخه چې تاسو موضوع درکړي تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت کې لیکل وکړي. مثلا تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کړئ خپل مضمون شروع کړئ ختم کړئ او هغه ټول پښتنې چې دوی تاسو نه کړی دغه تاسو په کې جواب کړئ. بعض جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي تاسو وایي چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق کې امتحانونه خو د شاچ انګریزي زدي ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی هغه د پاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدي. تربیه خو وخت ولري.
تم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہستا بند دا شپتا پنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لورا سے تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہستا بند دا شپتا پنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې وسوم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپه الله چوپه دا زمان
زپکی وینم